دا ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالوو، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه دې په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمند اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینه څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدله چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کله چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم، یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه دې په خو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسېږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړي وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همیشه د خلکو لوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پرې باور هم کوي. شته وګوره یعنې دا داسې چا به چې عکسونه اخیستي وو، بیا به عکسونه په میموري کې اچولي وو، نه میموري به چې ورکه شول کامل عکسونه به یې څه کړه، یا به چا قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس چې د موغو وخت دی، یعنې د یو فاطمنه د یوې عزتمنې نجلۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولیږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان اوس خو عموما یعنې که په کور کې کور دی که زور دی، ټول فیسبوک لري، که پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا اودی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورسه وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده ځنې وشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا، یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا نغم جونی وي، که هلک وي، که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي، هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق غواړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول شي، دا به د مره په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک چې یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول شي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګیزې د خپرېدا دپاره، او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې د منفي ذهنیت خپرولو او د داسې تبلیغاتو فرق کارېده چې هغه به اکثره شایعات و، ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهن او فکرونه به یې خراب کړل. باید د فیسبوک د عامه ذهن خرابیا دپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو او یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوسټونه کوي، او یا هم کومنت هغه څه چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
د ډېره پورې هغوی دغه د سوشل میډیا کم لوستلو پالیسي چې د پوغونو خپلې ژبې ورځ فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړي وي، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کښې راوګرځي هغوی خپروي او مشروي. هغه بد عواقب یا فیډبک چې بیا وروسته هغه کوم منفي انعکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یوه دا مسله ده، او بله خبره دا ده چې دغه ناپوهي یا دغه د علم د سطحې ټیټوالی هم یوه مسله ده چې هر چا په لومړي لاس فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی دی. نه چې شخصیت ته کې وکتل څومره سرشاعت نه لري، د فیسبوک د کارونې په اصولو نه پېژنه، د هم پر فیسبوک باندې فعاله دي، پوسټونه کوي، یو بل د یو بل شخصیت وژنه کوي، او د خواله رسنیو کې منفي تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټول ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري، وخت ضای کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې موږ کولی سو سره یاد یو کې مثلا نن سبا ټیکټاک ډېر زیات رواج دی، انسټاګرام سه ټیکټاک سه، دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو څه راته وایي، څنګه یو څوک پوه سي چې دا حقیقت نه لري؟
تر ډېره پورې د فیسبوک پر معلوماتو باندې باور کول هم صحیح نه دي، ځکه هغه مستحکه منبع نه شي ګرځېدلی. ولې ځینې بنسټونه ادارې دي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري، پر هغه باندې باور کېدلی شي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دی او د منبع په توګه کارېږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلي چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېره سخته ده. په واقعیت سره هم کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هم هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو تر منځ تفکیک وکړسي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کښې چې هلته علمي سطح ټیټه ده، خلک ته دومره پورې هغه د تحلیل برخې یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کښې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره پورې هغه سې تفکیک وکولی شو لکه څنګه چې په نورو دنیا کښې تر یو بریده پورې کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، هر څوک نه شي کولی په دې پوه سي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به هغو ته څه وي چې دا خپله اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغو ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی، او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کارېږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل سي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوکو کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیاتو او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپله ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي؟
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک له اکاونټ منویږي. که څوک ټوله ورځ لګیا دي، یو بل پسې تخریب کوي، ښکنځلې کوي، هغسې ناکجاتې خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي، دا د معنی چې د هغه فکر، د هغه شخصیت او د هغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دي او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، عامه ذهنیت دپاره کار کوي، یو مثبت انګیزه په ټولنه کښې خپروي، دا د هغه څخه څرګندېږي چې هغه کس خپله همدومره جوړ سړی دي، همدومره لوستی سړی دي، همدومره فعاله سړی دي.
د زابل اوسیدونکی روح الله هوتک وایي چې دای په خپله فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیری وخت داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپله فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله ناکله په ټولنه کې دغسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کېږي. کله ناکله د دغسې پېښو سره مخامخ شوي یو، چې مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده، کله ناکله چې راپور کړو حساسیتونه راپورته کړي، او کله ناکله د زیات ولورونو دي، او کله ناکله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانو بیه خرڅېدل. دغه موضوعات چې کله پر فیسبوک راپورته کړو، حتماً بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنټ تاسې اخلئ؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کېږي؟
و کله ناکله ځنه د ټولنیزو رسنیو کارون کې دغه سی الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا یې کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایه خپل چې په تاسو ډېر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډېر یو بد کومنټ و؟
او ډېر دغسې موضوعات، زه تقریبا د 2011 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډېر دغسې غبرګونونه موږ لیدلي دي، ډېر دغسې عکس العملونه مو لیدلي دي، نو که درته وایم بیخي ډېر دي. ډېر وخت زه مایوسه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی، خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله ناکله تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاروي چې هغه زموږ تاسې د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسې په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده او ماته مو نه ده منلې، او خپل هغه څه رسا غږ چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګه د ټولنې د نورو اقشارو حقوقي د دغو لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سره ده ګرځولی. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت چې بیا یې دغو بیا هرکلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي، مثلا تاسو ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او پخوا کې ولوار ده او پخوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي، څه فکر کوئ ولې د تاسو ښو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطحه ټیټه وي، او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري، او هر ښه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي، نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه وي او موضوع ښه درک نه کړي، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وښيي، او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر کې خبر ورسره وکړي چې دا دی ولې دغسې موضوع کړې، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده، او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاسرسي ورته لري، که درس ویلې که نه ویلې که میساته ولري که ونه لري، دغسې موضوعات کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولی شي. او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي، که په بله برخه کې مشکل درسره ولري دی په جیلي اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، که ته مثبت نظر هم خپور کړي، مثبت پوسټونه کوي. دغسې موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل څه ډېر کړي دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکي شخړه باندې واوړي.
ډېر دغسې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی، د چا شخصیت وژنه پکښې کړې، یا په چا پسې دغسې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو تر منځ بیا دغسې موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي، هغو ته بیخي تر عرض پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم همدغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي، او په اوس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټه یې تاوان ډېرېږي. او زموږ مشکله دا ده چې ځوانان د مثبتو کارونو لپاره ټولنیزې رسنۍ استعمال کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان خوشاله اوسئ.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په هکله مثبت ذهنیت ولري، منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وکړي چې معمولي یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګوري لس پنځلس کمنټ درته سوي منفي، اما که ښه موضوع دې راخستی د یو صحیح ښه ویډیو یې په خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انسټاګرام دې ښه موضوع ته اشاره کړي، یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوه لایک درې لایک څلور لایک، یعنې زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه. اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که انسټاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لاس پنځلس کمنټه درته کوي چې دا پلانکي اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه، اپلوډ کړې دي وه، ښه موضوع دې انتخاب کړې وه، بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انسټاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده، په داسې فکر د فیسبوک انسټاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیرې دپاره راغلی، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت، د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایستان زرون اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج، بد فرهنګي، هغوی ته اشاره، پر موضوع باندې بحث، دا زما یو دنده ده. او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلایي په نړیوالو باندې وینم، که کوم بد فرهنګي، بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم، د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دې لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم، دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم، داسې کمنټ یې کړی وو چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی وو چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه، چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې له سترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسی لیکي، غلط پوسټونه کوي. په دې اکل راته وغږیږي
کوره باد، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړي، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دیور کسي وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دیمو ته خراب کړي، شخصیت دیمو ته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستا چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک د یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي، او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خو وایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه اول خو د یو ځوان دپاره د پکار، او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده، هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي د تعلیم په ودې باندې، چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو، تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه سي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه سي، د یو چا سره په خبرو پر روي هم پوه سي، په دې هم پوه سي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه سي چې د یو چا سره خپل ستونزه څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ ستاسو خلک اوس تاسو وګورئ، په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تا پسې کوم هم پې پوسټ، هغه یې په ما پسې کوي، دې فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خو دا نه ده.
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستا ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسیږي. موږ یو ښه مثال ویلی شو، ځینې کسان چې ستاسو ټیک ټاک ګوري، د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستې، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي، د دې دپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه، هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم، لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د دې انسټاګرام څخه یا د دې یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه څه ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تپسخان دوه چوکې چکالي وکړه نو ته به لیدونکي ترلاسه کوې، دا داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللی لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې میلیونه نه کتونکي لري. هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي. د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په دېرش ثانیو کې ښودلې په میلیونونو کسانو کتلې. هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. همې شخصیت جوړ کړی، همې د خپل هیواد عزت ساتلی، همې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لنډ ویډیو، لنډ معلومات انګلیسي ژبې په اړه میلیونونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه به د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د کښېنم، پیس پجور به کوم، چونکې تکالی به کوم، ځان شخصیت کام هیواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم. چې دا هېڅ پیسې نه دي او په دې باندې به هېڅ شخصیت هېڅ وخت ترلاسه نه
کړي. یو هیواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوری دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي، ځلانده او قهرمان هیواد پېژندلی دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي خپل دېس کوچور غلطو خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي، بالکل هغه څه نه دي.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو کام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږي، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم بد تیر کړي.
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
لټوځمي ارمان یارا درد پیدا غونه په خام یارا ملټ وځمي ارمان یارا درد پیدا غونه په خام یارا بدر پوسیشلی ونیارا درد پیدا غن پخوان یارا ملٹ وزن می ارمان یارا درد پیدا غن پخوان یارا چرا قتل پر میارا درد پیدا غن پخوان یارا ملٹ وزن ارمان یارا درد پیدا غن پخوان یارا ملٹ وزن ارمان یارا درد پیدا غن پخوان یارا کبدی دش پریشان یارا درد پیدا غن پخوان یارا ملٹ وزن ارمان یارا درد پیدا غن پخوان یارا
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کمه سترګه کتل کیږي. د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نومونو یادوي. افغانستان پروګرام ته ښه راغلاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. دسه مې بینځو ګورم چې د شپې تهران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دي لري چې کباړې دا کباړ دکانونه ته تللي دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکولی ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولی، ماشومانو ته قاشق سره ورکړی دی. یا حقوق پوره معاش مونږ ته نه ورکوي. مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس چې دی هر معلول ډېر معلولین د شپې اوږې سمولي، ډېر معلولین د شپې اوږې سمولي، ډوډۍ نه لري. ولا پوه شي تش اوبو یو ګیلاس اوبو بل زده. چې مونږ یو معلول ما ته زنګ وواله، له پوه شي وایي ورور وایي ما وایي 10 روپۍ ما ته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټکوم چې دا مرکمه. دومره مشکلات کې وو. نو که چېرې دغه مونږ ته حقوق مخکې کال 6000 راکوله، د کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 1500 به زمونږ مصرف کېدله، 1500 به مونږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 10000 12000 18000 15500 دغه رنګ رنګ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بله. افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل، کله چې وسنیو چارواکو ته تاسو ورزی د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشینو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نسته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي که نور څه درته وایي؟ افغان صاحب، تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي، د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي. پوه شو، دا چې د دوی خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو، هغه تېرې اداره کې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله، عزت کوله، مونږ ته به پوره حقوق را کوله، مونږ سره به کومکونه وای ورکول، مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده مونږ سره به چې پیسې نه وې مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو. هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو، په خیر راغلی بهار. او به چې کله وتلو مونږ ته به 5000 to 4000 به جب کېږدله زمونږ جب خرچه. دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي نه حقوق ورکوي پوه شي. او هغه تېر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت او زمونږ ډېر قدر و پوه شي، ډېر مونږ نازولو پوه شي. دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري، معلولین ته قتل نه ګوري.
بل افغان صاحب، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده.
دغه ورور بل ورځ راته 5000 ولېږلې، دا مې درې بوجې وړه واغستله. مشکلات مې دغه دوه میاشتې پورې رفع شو، دېنا په لور بیا مشته ګروان کېږم. ډېر سخت دغه لس شل شپې مونږ وږم تېر کړي دي، وږم تېر کړي دي پوه شي. وچه ډوډۍ هم خوړلې ده، پاتې ټیم کې وچه ډوډۍ هم نه ده پیدا شوې. هماغه هم د څو د شوي پوه شي. دا درته په واقع وایم او په حقیقت وایم پوه شي، مونږ څه څو د شوي یو پوه شي. نو دغه د تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ وهل، وایي دغه چې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مال زما شو، وایي تاسو شماره ورکړه. مال ورکړه ورته 5000 راته ولېږله، پورې آباد بچی لوی بیا درې بوجې وړه مې واغستل، سره وړه مې واغستل بوجې 1500 روپۍ 1450. نو دغه میاشتونی میاشت دوه میاشتې مې ګزاره کېږي. مال د خدای نهخه ماشومان مې دي پوه شي. دا بېچارهګان نه سپلایر لري نه بوټان لري، دا د جوړ خلک پوه شي. بوټان هم لري، سپلای هم لري. هغوی خو پلار وي، څوک لاس ګاډي ګرځېږي، څوک یو رقم، څوک بل رقم، یا یو کاربار ته کوپک پیدا کېږي. مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري نه کالي لري نه بنیان لري، هېڅ شی هم نه لري پوه شي، نه خولۍ لري پوه شي. دا هغه د کور ژوند هم صحیح دی، او هغه هغه یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کې په تنور کې هغه د ډیرانونو نه پلاستیکونه جمعو، هغه باندې ډوډۍ پخو ټول کورنۍ زما ټوخی نیولې ده پوه شي. دغسې مشکلات سره مخ شوی یم. دا پلاستیکو باندې، دا پمپرو باندې، دغسې دې باندې مونږ دا تنور ګرمو، زما ماشومان ټول پوه شي مشکلات سره مخ شوی دی، ټوخی نیولې ده پوه شي. اوس هغه بله دغه نو پیسې نشته چې دا دوا و. دغسې مشکلاتونه دي. او جمهوریت کې چې دی هغې کې بیا زمونږ ماش پوره و، نن به والا تم هم د میاشتې 1500 ورکولې، 500 روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره. خو زموږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوه شي محترمه.
افغان صاحب، په افغانستان کې په لسګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي، آیا ټول په همدغسې سختو شرایطو کې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره دی؟
ټول 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 ننګرهاریان ماته معلوم دي ټول ماته. زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري، هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم. زه د شپې چې غږ جګوم د نور ولایتونو نم، دا څلور دېرش ولایتونو نم زما ډېر عزت کوي پوه شي، زما ډېر قدر کوي. زما ماتر شپې سلامونه وایي، په هر برنامه کې ماته سلامونه وایي. زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشته ګروان دي. که د نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دی، په نور ولایتونو کې هم دغه حالات دی. داسې نه چې ځانته په ننګرهار کې دی، یو دفعه اوس چې کړلو دغه کړلو بیومیټریک کړلو، مونږ ماته 3000 ماشو ټاکله. ماته ویل چې ته مال حاری سر مخترم هم از خود دوانو خونم آیی بیما وی نا تا دایه اخپه دی وی تا دروغو نوی ساپه که اخپین هم پا زور سال لرکی گی بیسه بیامات دمیشت دری زره اوتا کل اخپل تا کسانو دمیشت پینزه زره اوتا کل اگوی تا دکال شپیت زره ورکی منگ تا دکال دیر زره ورکی دری زره منگ تا اوتا کل پوشه نو ما ورتل چه قریف زد دوانو خونه آقا دی از ما بیمیتری که مکللار شه کار اخلاسو وز بیا منگا را غوخه سر منگا بیا را غواری وی چه منگا تاسو د سر نگورو بیا وی تاسو د سر نبیمیتری که و پوشوی نو دا درم دفعه دا چه منگ سر دا دقی که گی دا بیمیتری که گی و چه وزل دی بوتا و لگی دا بیاکس دیو تلقات دراک را و بس اما آقا شو کنه وز بیا منگا را غواری بیا منگا از منگا دقی که بیا مشت برو خاکرو بیا چه گولای تو ولسوالوی نه کرا ورکی کرا نلری یو ابل چپلار نه پخپور راغلی و وای د شپې درې بجې مې حرکت کړی و وای پوه شو اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم وای پیسې را سره نه وې وای د شپې راته زنګ یې وهلی و چې راشه چې تا مونږ بیا چې کوو د سر نه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لرئ، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې مونږ اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدله. بله ورځ یو یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، مونږ ناستلو، مونږ اتحادیه وه دلته، مونږ ناست یو سړی راغی، مونږ ته سلام واچول، مونږ ول وعلیکم سلام، خیر راغله قاري صاحب محترمه، وای خیر اوسې، وای تاسو چې دغلته پراته سئ، وای تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي. مونږ وای ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي. پوه شوې مونږ سره د مور د مری چلن کې هغه چپل ولاړو، هغه عمور اجتماعي رئیس هغې ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خودي دي، دا هم د افغانستان دي که نه. هغه بس چې هغه سړی چې لاړو هغه ول هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمور اجتماعي رئیس راغی مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی، بیا زمونږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو، اوس مونږ ټیټ پتره کړي، اوس موبایل کې مونږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وروړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو، پوه شوې؟ ډېر مایبین زمونږ وږي دي، پوه شوې؟ د شپې وږي سه ملي بچو سره، نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت.
بلې، افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار را کړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغستل، بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ؟ زه خپر اول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي، د خپې هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم، څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی ده چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره مونږ کومک نه کوو، تاسو د معیبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکړو، هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسو دا دېر زر روپۍ. مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی، مال زه تا ته د کال دېر زر ورکوم، ته دومره نرې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې دېر زر روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وای زه وایزان ویسي ځای مونږ ته، وایزان ویسي ځای مونږ ته، دغسې خبرې کوي.
بله افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هماغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پوهنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرۍ ته دغه جوړه کړی دی، څوک نه نیسي، څوک نه نیسي، دا مستیفان وایي، مګر هم عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ماته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی، زه خپله ولایت نه شل دقیقه شل قدمه دا قومندانه همیه قومندانه سره زما کور دی، دومره تینه لرې یم. نو داسې پوه شو، ننګرهاریان ما ته ټول معلوم دي، پوهنتون مې ویلی، هر شی مکمل اخلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورسره دنده نه ورکوي. پوه شو، دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي، څه احساس کوي؟
مایبین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ غونډه شپه، الله ته جاري، نو الله هم پوه شي غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري. دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو، زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅه یا بل ورځ ما ته وویل نه د افغان صاحب وایي دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی زما وایي لمبر م اعلان کړه زه خپل وایي یو ماشوم خرڅوم زه وایي ډېر سخت مشکلاتو سره یم او د وینې چربي م لرم دوام نه لرم پیسې م نه لرم او دولس ماشومان مې دي وایي دا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات رفع کوم وایي څنګه وکړم زه خپل ماشوم څه مشکلات نه لري څه خپل ماشوم خپل جزړه خرڅوي خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅوي او خپل مشکل رفع کوي نو ما ته ویل زما لمبر م به اعلان کا زه دا کار مې ونه کړم زه خپله پی ډېر سخت ودرېدلم ډېر سخت خفه شلم پې
بلې تاسو چې په ټولنې کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډېر سخت بوجه بوجه مشکل لري مې بین زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم نو زه خپل به دا مې ډېر خلک ویل له خپل مې درته درد نو ویل له زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سینه او بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیلي دغه شي ځان جوان دغه کې جوان وبیلي پوه شي نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نه مېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې ماش درلیدله مونږ ته ماش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله او اوس ما باندې نه لري وایي مخکې د بنډلې اغستلې اوس پیسې سره نشته د څه شی واخلم
بلې تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډېر تریخیږي نو تاسو خو به حتمن د یوې هیلې یا په یوه امید باندې ژوند کوي بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یوه ښه راتلونکي دپاره
زړه مې سبا دغه کېږي چې کور الله ته ګورم کور نه وځم سایکل اخلم دا غونډه کوڅې ښار بازار ګرځم خپل فام غلطوم چې کور ته راشم بیا مې هماغه مشکلات بیا مشکل یو مشکل مې پیدا کړی دی بس غونډه ورځ غاښونه غاښ په غاښ وخم دغه مشکل مې پیدا کړی دی د تکلیف نه نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر ډېر لرم پوه شي ګیرې پلار راته کور کې دی سپین سره مور راته په کور کې دی یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی موتاد ورور مې دغې ماشومان را باندې ما باندې مسره څلور پنځه بچیانې دي مخکې پولیسو کې اردو کې وو هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو هغې ماشومان په مونږ باندې دغه دي نښه ماشومان مې خپل دي زه خپله ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوه شو ډېر مشکلات لرم
بلې اکثره کسان ډېر قوي وي په دغسې حالاتو کې د ژوند د ناخوالو په وړاندې د مبارزې دپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالۍ وي که مایوسونکي حالت کې له حالاتو سره مخامخېدل
غټ جګه او خپل منډې چړې کوو پوه شي نو ډېر نور مې مشکلاتو سره ډېر سخت مشکلاتو سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه ډېر پوه شي
بله افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړه چې څنګه دوړ په شیمو د لاس اور کړی
تر خو د لسوالۍ تسلل ما تذکرې مې جوړوله یو څو کال مخکې بل تر روانه مم دې سره غاړه کې بس رکشا کې ناسم چې سړک د غاړه مې نه وللو دا سختې رګونه راته دواړه وشکوله دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې که زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلای ما بره
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستوي کې البته چې ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د مینو نور نه پېږم چې وخت دا شو او سو کال مخ کې شو او که په ما غورس کې شو او کوم وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوسو
شاوخوا څو کال بکیږي
اتلس کاله کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دوه سال کاله
بله افغان صاحب یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا ده چې خلق البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي. دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوسم خلق دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته؟
او څوک ورته ګور وایو، څوک ورته یو شی وایو، څوک ورته بل شی وایو. دا غلط غلط نمونه ډېر شته په ننګرهار کې. خو مګر مشکلات خو ما درته وویل چې ما چمایف شولې بیا غنوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو. رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یک دي، او زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپیا غسی دی او دغه مشکل ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي؟ خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څو موده مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نوم یې ورته واغستله، وایي دا د محکمې ته دې را شي پیشنهاد دې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، یا سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هماغسې نه دی، هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه، نو دسې ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو او پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نه خفي اخیستی دي، تاسو ورته کاکا ووایه، ماما ووایه، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي. دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې معیب ته کاکا ووایه، ماما ووایه، هغې نه خو الله تعالی هغه خفي اخیستی پوه شي. بنده خو نه دی تېنه اخیستی، خو بس دغه سې د نصیحت وکړي ورته. دا زمونږ ډېر ښه دغه دی مشران دي، باید خپل کورنۍ ته دې وسیت وکړي، خپل ماشومانو ته د تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته هم نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي، صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي. نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه وو هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واس یې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما تر څه کومک وکړي که نه، هغوی خپله موشته ګروان دي پوه شي. زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بېچاره ټیکسي چلوله، بیا ما سره په واټساپ د بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل. زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړل. زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ ورته دعاګانې کوي. نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس چې دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي. که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي. $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله، لاړو وتښتېده، لاړو په تیاره کې کېناستله، ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو، $1,000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسي؟
بس خو موږ هم د دې افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی. دغه مشرانو باندې غږ کوو، مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبادت الله باندې غږ کوو چې دغه 30 ولایتونه معلولین دي، شهیدان کورنۍ دي، که د تاسو دي که د جمهوریت دي، د دغه خلک د لاسنیوی وکړي او د دغه خلک د عزت وکړي پوه شي. دغه خلکو ته اوس ویلچرې ورکړي، دته معلولین مونږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچرې نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي. ډېر معلولین ګورم، څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بېچارهګان بس کالي
په خاطر لړلې پوه شو مخکې کومکونه کول ویل شارې راتللې سایکل راتللې کومکونه کېدل اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شوې نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واورې چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دي وایي چې دوی سره دې لږ خرابې وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکوو چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کښې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایو موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته د زړه حال مو را سره شریک کړه پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف مخترم خلکو ته مې سلامې په دواړو لا سلامې
د ازادي میلمه
Thank you. نئی مین کرماشتا بیا بنا سرا رشتی جگر زم لے بنائی مین کرماشتا بیا بنا سرا رشتی جگر زم لے بنائی تصور پتا سنگی کم دکھول جانا سر رشتی جی گر سن لے بنائے پکنو تصور پتا سنگی کم دکھول جانا سر رشتی جی گر سن لے بنائے پکنو Yeah.